السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو راڅرخي، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو پاته وسله د ځان د امنیت په وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. دوی ویلي چې ټي ټي پي له دغو وسلو کار اخلي او په پاکستان کې پرې بریدونه کوي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. طالبان وایي چې بشري مرستې باید سیاسي نشي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب فرانس پریس آژانس ته پرونو ویل چې د خیریه موسسو یا د هیوادونو بشري مرستې باید د سیاسي ګټو لپاره استعمال نشي. ښاغلي حبیب زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې واشنگټن خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړي دي، په افغانستان کې د یو دیرش هغو موسسو کارونه ځنډیدلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس آی ډي لخوا یې ملاتړ کېده. روسله دی چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. د درې میاشتو په مخه یې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې په دې خاطر وځنډولې چې بیا غور ورباندې وشي. پرون بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویل چې اساسي یا حیاتي بشري مرستې په دې فرمان کې شامل نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو ان ایچ سی آر له تاجکستانه غوښتي دي چې سمدستی د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې تیره میاشت تاجکستان لږ تر لږه اتیا افغانان چې اکثره یې د اوسېدو قانوني اسناد لرل له خپلې خاورې ایستلي دي. یو ان ایچ سی آر پرون خبرداری ورکړ چې داسې اعمال له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي او ښایي چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په تاجکستان کې شاوخوا 9000 افغان کډوال ژوند کوي. د جرمني پارلمان پرون چهارشنبه هغه طرح تصویب کړ چې لمخې د دغه هیواد په پولو کې د کډوالو د پناه غوښتنې تر ډیره ردیږي. دغه طرح چې شمیر معلوم نه دی، د اپوزیسیون د محافظه کارانو لخوا پارلمان ته وړاندې شوی وي چې د کی اړخ افراطي ګوند ای اف ډی په ملاتړ تصویب شوی. د جرمني ډی پی ای خبری آژانس لیکلي چې اوسنی حکومت مجبور نه دی چې یاد تګلارې عملی کړي، خو جرمني کې درې اونۍ وروسته ټاکنې کیږي او د نظر پښتنو له مخې ای اف ډی یا د جرمني لپاره بدیل ګوند چې د طرحو ملاتړ کړی د بریالي کېدونکو ګوندونو په دویمه درجه کې دی. د جرمني په ټاکنیزو منډو ترلو کې د کډوالو ضد خبرې او دریځونه وروسته له هغه جدي شول چې تیره اونۍ په جنوبي ښار اسفانبورګ کې د چړې په یوه برید کې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د هغه برید په تور 28 کلن افغان نیول شوی چې ویل کېږي جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان د کمال خان بند له تخنیکي پلوه ځینو بدلونونو ته ضرورت لري او په دې برخه کې طالبانو د سره ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هواروي. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې سید عباس راخچی ټینګار وکړ چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو، کډوالو او د سرحد د امنیت په څیر د شته موضوعاتو د حل لپاره رغنده تعامل ته اړتیا شته. ایران او افغانستان کې د طالبانو حکومت داسې مهال د تعامل هڅه کوي چې په ایران کې بیا افغان کډوال له سختو فشارونو سره مخامخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په ګوانتانامو خلیج کې به د کډوالو لپاره یو مرکز جوړ کړي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ ویل چې همدانن یو اجرایوي فرمان لاسلیک کوي چې پکې د امریکا له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې د ګوانتانامو په خلیج کې د 1500 کډوالو لپاره دا مرکز چمتو کړي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په دې مرکز کې به تر ټولو بد غیر قانوني مجرم بهرنیان ساتل کیږي چې د امریکا خلکو ته ګواښ پیدا کوي. د ښاغلي ټرمپ په باور په دې کډوالو کې ځینې دومره بد دي چې د دوی په اصلي هیوادونو کې هم دا باور نشته چې دا خلک به ساتي. د ګوانتانامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش لخوا جوړ شوی. او د پاکستان پولیسو لخوا نیول شوی پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول شوی پلار د خپل لور په وجلو اعتراف کړی او ویلي دي چې ټیک ټاک کې د هغې د مطالبو له محتوا سره د مخالفت له کبله یې وژلې ده. دغه 15 کلن نجلۍ چې امریکا کې زیږیدلې تازه پلار پاکستان ته راوستلې او د سې شنبې په ورځ په کوټه کې په ډزو وژلې. رویټرز خبری ارجانس د پولیسو په حواله ویلي چې د انجلۍ پلار هم د امریکا تابعیت لري. د پولیسو څېړنې ښیي چې د وژل شوې انجلۍ کورنۍ په ټیک ټاک کې د هغې د جامو د ژوند له بڼې او ناستې پاستې سره مخالفت درلود. په پاکستان کې چې 241 میلیونه نفوس لري، 450 میلیونه خلک یې ټیک ټاک کاروي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، تاسو به د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجله واورئ چې پر فرهنګي، ادبي او هنري مسئلو راڅرخي. خو دغه ساعت خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې د سر راپور دار اخلو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې له امریکا نه پاتې وسلې او تجهیزات د خپل هیواد د امنیت په وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. دغه چارواکي ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له دغه وسلو نه په پاکستان کې د بریدونو پر مهال کار اخلي. په خواتر دې هم پاکستانی چارواکو ورته څرګندونې کړې، خو د طالبانو حکومت بیا په کلکه رد کړی دی. تفصیل له احمد شبر اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د چهارشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیدا کړی دی. د شفقت علي خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې په افغانستان کې د دغو پرمختللو وسلو موجودیت د پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره د ژورې اندېښنې خبره ده. شفقت علي خان بیا وویل چې دوی د کابل له ادارې بیا بیا غوښتي دي چې ضروري ګامونه واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا وسلې د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویشي. سی ان ان تلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړی و چې په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوی و پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکوپتر شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري 19 وویل چې طالبان دي په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو پاتې شوی تجهیزات او وسلې بیرته وروسپاري. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د ښاغلي ترامپ د خبرې په ځواب کې وویل چې دوی به یوه مرمۍ هم بیرته امریکا ته ورنه کړي او له دوی سره دي د داعش د ځپلو لپاره د نورو وسلو مرسته وشي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل که واشنگتن په زوره د دې وسلو د اخیستو هڅه وکړي سیمه به ورسره ناامن شي.
اوس چې کومې وسلې دوی غواړي زما په اند دا یو ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مګر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره اړیکې خسوي دي. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپل وسلې وغواړي.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخي اسلام آباد په افغانستان کې د امریکایي پرمختللو وسلو مسله له ډیپلوماټیکو لارو هم راپورته کړې ده او ټینګار کوي چې دا هڅې د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروری دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2023 کال په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,255 بریدونو ادا کړې ده. د پاکستان پوځ بیا د 2023 کال د ټولو ترهګریزو بریدونو شمیر په دغه هیواد کې 444 ګڼلی دی چې د دغه هیواد د سلګونو امنیتي ځواکونو ژوندې اخیستی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنیو 2296 سپو او د غراز د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو پر بلا بلو لاندو سپو د لاسرسي وړ ده. په ننګرهار کې به نور خونکي او متقاعدین اړ نه وي چې د ډاکټرانو د معاینې پر مهال ډاکټرانو ته فیس ورکړي. دغه پریکړه د ننګرهار د پوهنې د ریاست او هلته د میشتو ډاکټرانو ترمنځ شوې. تر دې وړاندې په خوست کې هم ورته پریکړه شوې وه. تفصیل له سنا کاکړه.
د خونکو او متقیدینو د اقتصادي ستونزو د راکمولو او د دوی خدمتونو ته د درناوي په موخه په یو بې ساري اقدام کې د خوست ولایت وروسته په ننګرهار ولایت کې هم طالب چارواکو د دغه ولایت د ډاکترانو له ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقیدین به ډاکترانو ته د فیس له ورکولو څخه معافي. د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست په دنده بوخت د داخلي ناروغیو متخصص او د دې ولایت د ډاکترانو د ټولنې غړي ډاکټر ننګیال فاروق د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه له درې ورځو راهیسې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې عملي شوې ده.
دا تصمیم دې خاطر نیول شوی ده چې یو خو به اقتصادي کومک وسي معلمینو سره، او بل به دغه چون زموږ او تاسې په جامعه کې په افغانستان کې د معلمینو لپاره کوم پیسې چې معاش تعین شوی ده دا نسبتا کم ده، او بل به یو اعزاز په شکل باندې د یو عزت په شکل باندې چون دغه شاګردان چې دا اوس ډاکټران دي د معلمینو د لاس نیالګي دي او دوی تربیه کړي دي.
ټینګار شوی چې ښوونکي او متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکترانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. د ننګرهار د چین ولسوالۍ ښوونکي حکیم الله فهیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه اقدام هرکلی وکړ.
دا خو یو ډېر ښه اقدام دی او نیک اقدام دی چې د ښوونکو باره کې، ځکه د ښوونکو معاشات نسبت د دوی د کورنۍ مصارفو ته کم دي. اوس یو کورنۍ لس دولس نفر په 1000 افغانۍ او 1000 افغانۍ باندې ګوزاره سخته ده، والله دې کړي چې دا کار عملي شي.
په ننګرهار ولایت کې یو بل ښوونکي خیر شمال ازادي راډیو ته وویل
دا هوکړه لیک چې کوم د پوهنې رئیس او همدارنګه د ډاکټرانو اتحادیې رئیس لخوا لاسلیک شو چې له مخې به یې د ښوونکو څخه د ډاکټر فیس نه اخیستل کېږي، دا یو ښه اقدام دی، ښه پریکړه ده، ځکه چې یو خوا خو د ښوونکو دغه معاش چې ډېر کم دی، دوی دغه ضرورتونه نه پوره کېږي په دې باندې، او بل خوا دوی ته په یو ښه نظر او درون نظر کتلو په معنا هم دی.
ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو ماشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي، او متقاعدینو هم د تیرو څو باندې درېو نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. یو شمېر ټولنیز فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، په کار ده چې د ښوونکو او متقاعدینو د ژوند ښه کولو ته جدي پاملرنه وشي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی.
ومورېدل چې په ننګرهار کې ډاکټرانو پریکړه کړې چې له دې وروسته به هلته له ټولو ښوونکو او متقاعدانو نه فیس نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د متقاعدینو ملي ورځ وه، خو بیا متقاعدان شکایت کوي چې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان وخت رسېدلی د دوی حقونه نه دي ورکول شوي. اکرام الله اکرام له دغو متقاعدینو سره خبرې کړي.
امیر محمد وای شاوخوا دیرش کال وړاندې تقاعد شوی، خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي، او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لانه لري.
حقوق تقریبا حساب را روان ده، مخکې اکل نه اکل موږ ته څه چې نه و زمونږ برخه راکولې، پس د امارا د راتګ سره زمونږ حقوقو چل تر اوسه نه دي را کړي. ژمی ده کنه، ډېره بدبختي باندې تېرېږي. په یو خوانه ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته، بل خوانه سره ده، بل خوانه چې وایي ګورې دوا نشته، اوس هم زه مریض یم. خو دغه مشکلاتونه دي، نو دا زمونږ حق ده چې باید راکړي.
نور زیاچی په کابل او پروان کې د امیریت مرستیالۍ او سرمالمۍ په ګډون په بیلابیلو ښوونځیو کې دندې ترسره کړي، اوس تقاعد شوی. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې مړ شوی او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زه سینا بغل سویم، اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم، هیڅ په کور کې نه یم، په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول 4800 افغانۍ تقاعد اخیسته، خو دا 3 کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکول سوي.
دا په داسې حال کې ده چې دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2014 کال د جنورۍ په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند ښه کېدو لپاره هڅه کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو اتیا مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمېدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر عتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي او د دې هڅو په لړ کې یو 8 نفری پلاوی هم ټاکل شوی.
ټول موضوع په مالیه وزارت پورې اړه لري. موږ د مالیه وزارت له مرستیال، د خزائنو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څوم له دې وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالیه وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنې کړي چې تقاعد د دوی قانوني او مسلم حق دی او له کوم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونه کومه پایله نه ده ورکړې.
اوریدونکو، مخکې دې چې رادیوي خبری رادیوي فرهنګي مجلې ته راشو، روسای راپور اخلو، هغه دا چې په سوریه کې نوې لنډمهالې ولسمشر ټاکل شوې ده. ویل شوی چې دغه ولسمشر به چې د وسپخواني وسلوال ډلې مشر دی، انتقالي حکومت ته لارې هواروي. تفصیل له احمد شبر اور.
احمد اشار چې په خو د ابو محمد الجولاني په نوم پیښندل کېده او بیا وخت له القاعده ډلې سره وو، د سوریه د موقت ولسمشر په توګه غوړ شو. د سوریه سانا خبری آژانس راپور لمخې د انتقالي مرحله د مشر پتوګه د اشاره د ټاکلو اعلان د چهارشنبه په ورځ د سوریه د پوځي عملیاتو د برخي ویاند ډګروال حسن عبدالغنی وکړ. عبدالغنی د سوریه د اساسي قانون د لغوه کولو اعلان هم وکړ. دا قانون په 2012 کال کې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال تصویب شوی وو. ډګروال عبدالغنی وویل چې اشاره به د نوي اساسي قانون تر تصویبېدو د لنډمهاله مقننه شورا د جوړولو واک لري. د سوریې د پوځ ویان په خپل هیواد کې د وسلوالو ډلو د منحل کېدو اعلان هم وکړ او ویل چې دا کسان به په دولتي ادارو کې جذب شي. حیات تحریر شام یو پخوانی یاغي ډله ده چې تیره میاشتې د بشار الاسد رژیم نسکور کړ او یو لنډمهاله حکومت یې جوړ کړ. د دې حکومت مشان هغه پخوانی یاغیان دي چې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال د سوریې د ادلب ولایت چارې مخته بیولې. متحده ایالاتو مخکې د اشاره پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی وو، خو تیره میاشتې وروسته له هغه دا انعام لغوه کړ چې د امریکا یوه پلاوی دمشق ته سفر وکړ او له اشاره سره یې ولیدل. اشاره د نوي متحدې ملي اردو او امنیتي ځواکونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې داسې پوښتنې پیدا شوې دي چې څرنګه ممکنه ده چې پخوانۍ یاغي ډلې په موقته اداره کې سره یو ځای کار وکړي، ځکه چې د دې ډلو بیل بیل مشران دي او بیلې بیلې ایدیالوژۍ لري. د همدې اژانس د راپور له مخې یوه پیچلې پوښتنه دا ده چې له کردانو سره به نوې اداره څرنګه چلند کوي. واشنگتن د سوریې د کورنۍ جګړې په لومړیو کې د کردانو ملاتړ کاوه. دا ډله چې یوه سیمه یې تر بشپړ واک لاندې ده له نورو یاغي ډلو سره نږدې نه ده پاتې شوې. د کردانو مشان په پرونۍ غونډه کې حاضر نه وو او تر اوسه د دې ډلې لخوا د نوي انتقالي مرحلې لپاره د اشاره د ولسمشۍ په اړه تبصره نه ده شوې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې څنګه د ناولونو تاو د شوی بازارونه په سی غړې دی او پرخیدای شي. عالم ګل سحر وای
لکه څنګه چې مشاعری لرو کله کله ناول وستنی یا ناول بارک دی بحثونو غونډې ولرو د کله کتنې غونډې ولرو.
د جرمني پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 لغاتونه زیات شوي. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک زی سره شخېدلې.
پایل نه تر پایا پورې په لومړي چاپ کې خل کالا کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی.
د ویل ډورانت د یو شپړل شوی کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفې ودانې کتاب کوزې پښتو ژبې ته ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي.
شعر لرو
ته ورته زپرنو ستورو مینا زنور ستاله لیتا نګورم هغه.
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونې سیوري ته درولې. خپل چوکۍ می خښه ته کړی د ډډه می راګولې. د موټر خخې می خټه کړې.
د خبرونه په پیل کې د ناولونو پاړه په افغانستان کې د ناول وستون کې زیات شوې دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله ځواب وایي چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول په خام ډیر زیات لوستونکي لرله. اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک کوي.
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي، بیا بل خصوص د جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم خوي ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري. نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نورو نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشی کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساسات شي. د ازادي راډیو مجلې په غو راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مخبور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناول زده کړه کوي نو خوشی شي. لدی ډلې د فرزانی پونم د پخمان لوسیدون کې څخور،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر ستریس دا کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن مخته یو تجربه را کوي چې دغه کار دغه څه خدا دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، کنه مکمل یو تجربه موږ ته را کوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصه کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته ځواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپل هڅونکی دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکی ستړی کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکی له حقیقت لري کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مین او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازادي راډیو مجلې ته په دې اړه چې ولې پورستوي کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوی دی وویل.
پخوا موږ په خپله ژبه کې ښه ناولونه درلودل یا حتی نه درلودل، که یو نیم و عام نه و ډېر تر خلکو پورې نه و رسېدلي. په وروستیو کلونو کې، په تېرو شلو کلونو کې، دوه لسیزو کې، له نیکه مرغه زموږ افغان لیکوالو په پښتو کې ښایسته ناولونه ولیکل، د ناولونو ژباړې وشوې، تر ډېره دا خلکو ته ورسېدل تر خپله وسه. زیاتره ولایتونو کې نشراتي موسسې، فرهنګي ټولنې دغه تر خلکو پورې ناولونه ورسول، او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې په زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي، دوی د فرهنګیانو ترمنځ، د مطالعې د مینهوالو ترمنځ یې ډېر نقش درلود چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې. د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري. خلک خبریږي، کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي، خلکو ته رسیږي، بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي. راډیوګانې، تلویزیونونه ادبي خپرونې لري، خلک د هغوی له لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه او له محتوا نه خبریږي، نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي، مطالعه یې کړي. مګر ډېر داسې ناولونه، مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې، دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي، چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي، او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته یې هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلي نامنلي کړي، او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري. لیکوال او شاعر عالم ګل سهار په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخېدل ګټور ګڼي.
کار د کوشش وشي زموږ لیکوال هغوی چې په دې برخه کې تجربه لري، که تر نورو برخو ناول ته ډېره توجه وکړي، دا هم ټولنې ته ګټه لري، هم لوستونکي زیاتېږي. زه فکر کوم که موږ د ناول لوستنې، لکه څنګه چې مشاعري لرو، کله کله ناول لوستنې یا د ناول په باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو، او همدا ډول کوکولی شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فیسټیوالونه جوړ کړو، تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه وشي، ښه ناولونه وپېژندل شي خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کې وشي، یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړي دي چې د مبتدي لیکوالو لپاره یو رهنما ده. نو موږ کولی شو چې په دې برخه کې هم کار وکړو، په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې. د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1990 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي، شاوخوا 50 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوه د سعودي عربستان د ریاض په لمن کې د درایه په سیمه کې، چې له پلازمینې تقریبا 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده، د ناول فیستیوال دی چې د جنوري له 1 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فیسټیوال کې تر 1.5 ډېر کسان چې د ناول له اصولو او نقد سره آشنا دي ویناوې کوي، او تر 50 ډېر خپرندوی ټولنې په دې فیسټیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه ننداره ته شتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې د ناول دا فیسټیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی، چې په دې کې یو شمېر کیسه لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپلو ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي، کیسې لوستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د ځینو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خبرې شي. کوم کیسه چې په فلمونو بدل شي وي هغه فلمونه ننداري ته وړاندې کوي او د سټیج په سر باندې د جنو ناولونو د کیسو ننداري هم لیدونکو سره شریکي شي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو لوري نور خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغاتونه زیات شوې دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوې او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملک زی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړې وو او د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غني د میرپچ خان د میډال وړ ګڼلې وو. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زی ته دا میډال نه دی سپارل شوی. د جرمنی پښتو قاموس لومړی چاپ 1014 مخه دی او دوهم یې په 1410 صفو کې خپور شوی دی. څه شي ډاکټر ملک زی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
شبیر صاحب، په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ډکشنری د 2009 کال ډکشنری وه، د هغه رئیس ډېر نوې لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوې جوړ شوې په جرمنی ژبه کې. نو لازم و چې دا ډکشنری باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بل ژبه کې پیدا نشي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمنی په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، هم داسې نه ده؟
بالکل هم داسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سړی دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې دپاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سره په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. تاسې لغت اول پټ شي شي او بیا کله کله سره بیا ما اوریجنل لغت بیا هم بیا په څنګه لیکي. نو دا یې لاره د مکار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو آزادی راډیو مجلې ته ویلي وو چې د جنوب خانیو شیرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوې کلمات خو په شیرونو کې نه مونږ دي شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت چې کورونا ناروغي راغلې ده، دلته لاکډاون لغت راغلې ده. نو دا خو واضح دي چې تر اوسه پورې نو نو مجبور دغه سه لغت سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجنال لغت بیا خپل بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یو لوی ستونزه ده په ډکشنری کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړی دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
نو انتخاب په دې دی چې زما خپله 50 کاله په جرمني کې وشول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلې دي خو پخواني قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هر ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولمه. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلي وو چې دغه لغات زما ډکشنري کې نه ذکر شوي. نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نه، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډېر همدا اوس چې دا دوم چاپ شو، نو زه درېیم چاپ باندې هم همدا اوس لګیم. زه په ځای همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا درېیم چاپ کې به نور بیا زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه، دا دوم چاپ چې آنلاین نه دی خپور شوی، ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعه سره دي، هغه اجازه نه کوي. ځکه دا بیا هغوی بیا وایي چې که چې دا آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله او بریالی هم و چې د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوهم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړی؟
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو د خو د ننګرهار پانتون لوخوا دا چاپ شوی ده. البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بن کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی ده. نو دا دوهم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پانتونونو ته دا کتاب ورسیده، او د پښتونخوا د پیښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسیده، او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتونو ته، لکه د عبدالغلی خان پوهنتون چې په مردان کې دی، د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون، دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب، که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي، او په دوهم څومره؟
نو شبیر صاحب، تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هر ورځ وزګار نه وم، بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو داسې به ووایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ، او دا دوم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک؟
نو لومړی فکر خو په کې و چې افغانستان کې هم هغه وختو کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې، ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه، چې هغه هم د غلطیو نه سخته ډېره. بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچي ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت ما خپله تکل وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلوده یو قاموس لیکم، نو لومړی کار چې زه کوم په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب، ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول، د الفوا په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه، هغه وخت ته هم سم د ډکشنري په ډول باندې، ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لا زه په اووم ټولګي کوم، چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زما خپله د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې زما په 13 کلنۍ کې وشو. زما خپل پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی و، تر ډېره حده پورې مخکې رسولې وه. نو ما د پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي، نو د الفتورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنی لومړی الف بشپړ کو، بیا بې ته لاړئ؟
هم داسې نه 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 بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ا باندې و الف باندې و، هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومه پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه، هغه ما په دومه بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه، نو ما سره هغه وخت وکې هم نیت و چې یو وخت مې یو وخت به زه وتوانېږم چې یو ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس یو وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډیرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې لستونکو سره مخامخ نشوي؟
ستونزې خو دی به هدا ډېرې وي. کله چې زما خپل کار خلاص شو، کتاب چاپ ته تیار شو، دا هغه وخت و چې په ټولې اروپا کې کمپیوټر نه نو، او یوازینۍ ستونزه یوازینۍ لاره دا وه چې سړی د ټایپ لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و، نو یوازینۍ ټایپ چې پیدا کېده هغه ایراني و. نو هغې کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هم لیکل، بیا به یې په لاس باندې به درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د ڈکشنری چاپ
ڈاکٹر صاحب تاسو مخکې د اشاره وکړه چې لکار سره د قاموس لیکل وخت غواړي، او په دې کې شک نشته له ټپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي، لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریک کړئ، د په دې څلور ساعته کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پرې وکړي؟
ما نو کله چې پرېشتیا د خپل ما خو ځان ته کتن ځای درلودو او کلینیک مې درلودو، نو کله چې خپل د کتنځي کارونه به خلاص شم او خپله اولادو ته به مې هم مخه کوله، هغوی سره به مې لږ څه کتل، هغوی ته به مې د خوب په وختو کې قصې لوستلې. نو دې نه به هم چې اوزګار شم، بیا نو ماښام یولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړه، د شپې تر یوه نیمې بجې پورې، او سهار به بیا شپږ بجې د خوبه پورته کېدلم.
نو خوب مو هم کم و؟
څلور نیم ساعته.
څلور نیم ساعته
څلور ساعته
او ډېر کم دی. ډاکټر صاحب داسې شوي دي چې یوه میاشت مو ډېر کار کړی وي، بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی، یا مو خوراک هم کار کړی وي؟
نه، دا نه دی شوی. ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی.
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو، څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب وروسته له دې سخت شاقه کار؟
نو شبیر صاحب، ما ته دغه احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي. نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد. نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي، نو مور پلار یې دواړه اول په سینه اچوي. نو کتاب هم داسې شی دی، نو کله چې زما کتاب راووته، نو ما اول په خپله سینه واچوه دا کتاب.
او ډاکټر صاحب کدا هم راته وایسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس ترته پیدا شو؟
دا نو داسې لکه د سړي دوهم دریم اولاد شي، واضح دی چې د اول اولاد احساس نه راځي، خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوږ احساس دی. نو واضح دی چې خوښي راته ډېره پیدا شوه. ولې نه،
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی. نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی، نوی شوی دی. نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی، او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي. د یو بل کتاب پاڼې اړوو، د ویل ډورانټ د یو کتاب. ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی. دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلې مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي، او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري. ویل ډورانټ په 1921 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ. د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خپره کړې ده. په دې کتاب کې د فلسفې دوې مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې: فکر او پوښتنه. دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي. فلسفه د ژور فکر په مټ پښتنې کوي او د پښتنو په مرسته د نړۍ ژوند، اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي. د فلسفي پښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته اچوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي. ځینې مهمې فلسفي پښتنې لکه ژوند یعنې څه، ښه یعنې څه، بد څه ته وایي، دنیا چا پیدا کړې، ولې یې پیدا کړې. فیلسوف د پښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي. دا فکر انتقادي دی، تشریحي دی، چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل دورانت کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستی. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلی او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
د حکمت او فلسفه ودانی کتاب خوږه پښتو ژبې ته شاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي او د صداقت خبرندوی ټولنې له خوا څخه په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوې دي. ویل دورانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورز نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د شاغلی نیاز محمد نثار صاحب او ګوتوش برلسوي هم دغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړلسوي. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړی برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې، د پوهن پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپل د ویل دورانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علوم ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا موږ ته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لمړنۍ کوم شهید څوک وو نو دغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوشیوس او د رینسانس د دورې هر کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح پالوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم سره رغېدلې. او دریمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې سره تم کیږي. ویل دورانت د ماشومتوب، ځواني، منځنی عمر او مړینه دا د فلسفي لورې څخه دا سره تسیری چې اصلا د انسان ژوند سمانه لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغیز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له داسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې د ژوند څخه لري او هغه افق چې د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو منوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه یې ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یاد د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتون کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نس کولای چې خپل څلیر ساعت ورځ شپه کې لاست کې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي. چې اصلا ژوند څه معنی لري. د فلسفي او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفي ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلې وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینهوال دي زه توصیه کوم. او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل ډیورانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه یې روانه خوږه او سلیسه وه. او په اخر کې د صداقت خپرندوی ټولنې څخه هم ډیر منندوی یم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه رارسولي چې هغوی یې واقعیت باید وستایل شي.
له ښاغلي بشارمل څخه مننه چې د ویل ډیورانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
افلاطون وای شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا د لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مهیروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزي په شاخ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بے باک دم نیم سید بلیلا وہی دل اسرا بیلکم زبستا معشوقہ سو سو وار کلکڑم سلالے پمی خوشحال ساتھی درومرا پوڑا بڑا خبر باندھی رشی کے ماد سلپ وینو ہر وقت را پاللے اول خدائی او بیا میتا تدر سپارلے یہ نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا ہم دی حسن لائقی تدخار یا بنا سک شہزاد گئی زا دہس کو ہس کو غرنو لے ونیم پسی تیر می خدیر زمان اکڑا دغسلت می حد لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلے نیسترگو کی ڈوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لے بنایا کیل والے زمانے ورست ایل والا ایون جلائی دا چپستو رو دا مینا ایو شائر کا شبنا دا ہاس کو غرنو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپ تورور بلدی وہلا سنا دال غیوغ میں ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چې تور ګوره داس بوګ مې سره کې نکړي تا ته ګوري لیونی پترغ مو کې ټپی وایې نل ژوند نل مرګ نه ویریږي مگر نا ګل پوهېږي دا ویریږي د مینو جنک یو لسل کيو د مینو جنکو لاس ویلیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په برخه کې کیسه لرو. د کباب پونم د محمد فیصل ځلان کیسه د لنډه کیسه حضرت ګل الهام لوست.
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګه ته می موټر درولې او سوارلی ته په انتظار يم. نن بیروبار کم دی، له سهار راهیسې مې یوازې درې کسه د ښار تر چوکه پورې وړي دي. موټر مې د سړک پر څنډه د لویې ونې سیوري ته درولی، خپله چوکۍ مې ښه شاته کړې ده، ډډه مې لګولې، د موټر ښیښې مې ښکته کړې دي، خو بیا مې هم پر تندې مړې خولې راماتې دي. مخامخ کباب پخیږي، ځینې وخت یې بوی نیغ پر سپږمو راننوځي. له رنګه سور چاخ کبابي ته راډیو ایښې ده، مخکې مې غوږ ورته نیولی و، ډرامه پکې چالانه وه. بیا مې ترې پام په بله واوښت. د کبابي د دوکان اوږده سیوري ته په عمر پخه ښځه ناسته ده، زړې کلیوالې جامې یې پر تن دي، ماشوم یې په غېږ کې پروت دی، سترګې یې پټې دي، خو دا اوس هم خپله پخه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی. 15 دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپلې سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم، کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و، خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي. یوه ورځ د جومات ملا یې ونږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې کاوه، په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل، ببو چې پخوې؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګه یې کړه، څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم، دې مخ راواړوه، تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت رایادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی، زړه مې غواړي ورښکته شم، کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي، خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي، که یې خاوند راشي څه به وایې چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم، لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه، نه یې شوای پورته کولی. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم. نرم باد لګیږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته راروان دی، ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی، د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي، دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناست دی، ځوان ترې تللی. راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د 1 بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي، د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم، د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شخ د فیصل ځلان کیسه ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل، ټول خر کی شاہان اور تیرا میرا قتل. آلین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، سندسکینو شگونا جھوٹے او محل.
قسمه پخې ګراوړو حامل ما مې کړم بیل د ساسکو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نه د چمل شراب مې ورته ورکړو بیا د وختو د بلبل شراب مې ورته ورکړو بیا د وختو د بلبل د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزل خندا تا دا تنظر اوخ کل زر کے گاڑے دے دستورو مست سترگ